nasıl çok yaşıyor.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د مهاله پرونی ته پیل هم پر خبرونه کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د جنولبړی الوتکا تیر مقام د کندهار ولایت له احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته د وزارت پیل مې کې چې په ایکس ټولنیز شبکه کې خبر شوی ویل شوی چې له جنوب لویدیز سیمې درې سوه شپږ څلوېښت اجن په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شوي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد حج اوقاف وزارت ویلي و چې د افغانستان د شمال زون سلګونو حاجیانو د مولانا جلال الدین محمد برخي نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شوي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو تر دېرش زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شوه. خغلی مبین ته نږدې سرچینو چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو جنجالي ملاتړی شخصیت د ازادي راډیو ته تایید کړی چې هغه نیول شوی او په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. نوموړي چې د جنرال مبین په نوم پیژندل کیږي ویل کیږي چې هغه د پوځي محکمې لخوا د نظام د پالیسیو پر ضد بیانونو ورکولو په تور محکوم شوی دی. طالبان حکومت په دې تړه رسما لاس نه دی ویلي. طالبانو مخکې دی په کراتو نیولی خو پریښی دی. امریکا واشنگتن د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمول لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي. واشنگتن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصادي ګډوډ کړی او مالی بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بینسنټ په ژینیو کې د چینایي چارواکو سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړو خواوو د نوي ورځو لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلی دي. روسیه خبرمدا چې پولند ویلی په کراکو کې په د روسیې قونسلګری وتړي. مخکې دې پولندي چارواکو ویلي چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خی د روسیې پټې ادارې په غلوې او لګیدنه کې خکېلوي چې د 2023 کال په می میاشت کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وباله. د اوکراین له جګړې رئیسې د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي چې وارسا مسکو په تخریب او سایبري بریدونو تورن کړی دی. هغه تورن و چې روسیې رد کړی دی. روسیې دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه یې کړې ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په یو په پوزانان کې د روسیې قونسلګری هم تړلې وه. من نه تا چې د ساتي رادیو اوریدونکو یې تیرو درو کلونه کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریویشتره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړیدل.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې پریکړه نه نیول شوې.
د اداري چارو پر مهال د کمیشن کارانو پر اضافي او ناقانونه پیسو اخیستو نیوکې.
کلمې ملګری تقریبا $900 پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې موږ ورنه کې نو دا ستونزه نه حلېږي.
او خوست کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې نږدې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی او د هلکانو لپاره په ښوونځیو کې د کافي درسي موادو د کمښت او د نشتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. نور هلته اکرام راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساری ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 22902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 9,1500 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 1403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې 440 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 2,9,9 ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنا چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 15 مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. داسې خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې. خو د دې تر څنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم تر څو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي تر څو وکولی شي د دینی علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې ده اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې کوم د دینی علوم تر څنګ دا چې ضرور دی هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سمبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت دغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2024 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښه د پوهنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر سیف الله دی وزین وصل شو دی. سلامونه وزین، سه وخت به خیر کراته وي چې افغانستان کې د 3,000 مدارس جوړېدل څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام د افغانستان د ملت د غوس اکثریت دین دی او اسلام د ژوند نظام او قانون دی، او د افغانانو ژوند مختلف اړخونه د اسلام نه متاثر دي، او دولتونه حکومتونه باید او حتی خپل خلک د دینی د اسلامي او شرعي پوهې په پرمختګ کې په خپراوي کې خپل ونډه او برخه ادا کړي. اما څرنګه چې اوس په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول او تاسیس دا بهیر روان دي درې نیم کال راپتې خو، دا نه په شرعي لحاظ درست دی نه د افغانستان د ضرورتونو سره تطابق لري. یعنی په شرعي لحاظ مونږ دا تقسیم غلط دی چې دینی او غیر دینی علوم په اسلام کې دینی او غیر دینی نه لرو. هر هغه علم چې هغه ټولنې لپاره ګټور دی مفید ټولنه ورته ضرورت لري، کې هغه شرعي علوم دي، قرآن او تفسیر او حدیث او عقائد فقه داسې علوم یا هم هغه نور علوم چې لکه ساينس لکه ادبیات دغه علوم چې ټولنه ورته ضرورت لري دا ټول دینی علوم دي.
اوس وزیر صاحب دغه زده کړو دغه علوم ترمنځ څومره لوی واټن رامنځته شوی ده په اوسني وخت کې؟
نو دغه د اسلام له نظره دغه تقسیم په اساس باندې دا غلط دی، دا تقسیم د درست اسلامي تقسیم نه دی. نو هر هغه علم چې اگر مسلمانان ته ضرورت لري ټولنه ته ضرورت لري، هغه یا تعلیم په فقهي لحاظ یا فرض عین دی یا فرض کفایي، په دواړو صورت یې هغه دینی علم دی. نو دغه شرعي علوم دغه دینی مدارس جوړیږي د شرعي علومو لپاره دا اړین ده. اما داسې مدرسه جوړول هغه د مکتب په مقابل کې درول، دا د مکتب او د مدرسې ترمنځ تقابل زیاتوي. دا یو نوی خطرناک سیکولرزم، افراطی سیکولرزم او افراطی دینی افراطیت ته، دواړو ته، هم دینی افراطی سیکولرزم ته لار هواروي، هم دینی افراطیت ته لار هواروي. او دا د ټولنې په خیر نه ده. باید د مکتبونو او د ښوونځیو او د مدرسو جوړول او تاسیس په افغانستان کې هغه د یو پلان سره سم ترسره شي، او دا پلان د ټولنې د ضرورتونو سره سم جوړیږي. دا باید وکتل شي په افغانستان کې څومره دینی مدرسو ته ضرورت شته، شرعي علومو ته ضرورت شته، چې حکومت هغه حمایت کې جوړ کړي. اما دغسې بیرویه مدرسه جوړول چې اوس د بهر کلي کې او په هر منطقه کې یو مدرسه جوړول، او کنه د کیفیت ته اهتمام ته موجود کیږي، هغه اوس نه استاد ته توجه کیږي، هغه هغه اصلا دینی د شرعي علوم نور تضیفی، ځکه دغه نصاب او دغه دغه د مدرسې نه باسواد تولیدي. تاسو باور وکړئ خو چې اکثرا د دې دینی مدارسو نظر زه خبرم چې اکثرا د خلک د شاګردان په پښتو دری کې دوی سواد نه لري، عربي خو په خپل ځای پرې ده. نو دغه دینی مدرسې په دې شکل نه مولا نه عالم تولیدوي، فارغی نه باسواد فارغی، هم دغه خلک راټولوي چې هغه په یعنی ټولنه باندې بوجي او نه د کار بازار لپاره دوی لار موندلی شي.
بله، اوس یو طرف ته لکه څنګه چې تاسو ویلې شمېرې خورا ډېر زیاتې د مدارسو، بل طرف ته موږ تاسو په کیفیت وغږیږو، په افغانستان کې د اړتیا په تړاو باندې وغږیږو، څومره اړتیا د رښتیا هم داسې مدارسو ته کنه؟ لکه څنګه چې تاسو ویلې چې باید مکاتبو باندې کار وشي، په ساینسي علومو باندې د کار وشي، چې افغانستان دغسې یو ټولنې ته دغسې یو زده کوونکو دغسې ځوانانو ته اړتیا لري چې له خپل ټکنالوژۍ د خپلو د زده کړو د ساینسي علومو سره دوی وشي کړ چې افغانستان نړۍ سره سیال کړي.
ګوره اصلا دغه تفور یو غرد تصور غلط دی کنه. اصل ما یو ځل په ټینګار ته خبره کوم، دا زما خبر نه دی، دا د ټول علماو خبره ده چې اصلا یعنی مونږ دغه دینی او غیر دینی تقسیم نه لرو په اسلام کې. په فقهي لحاظ هر هغه علم چې مسلمانان اسلامي انساني ټولنه هغه ضرورت لري، دغه زده کړه یا فرض عین ده چې هر یو باندې، یو یو هر کس باندې فرض ده، یا فرض کې فائدہ ټولنه باندې فرض ده، چې د کفایت په اندازه باندې متخصصین ولرو چې په نو دند د کیمیا، بایولوژي، ادبیات، کمپیوټر، دا ټول دینی علوم دي، ځکه چې په دې باندې سړی اجر ګټي، ثواب ګټي، دا یو انسان کفایي فرض تر سره کوي. نو دا غلط تصور ده چې متاسفانه د طالبانو سره پرست حکومت متاسفانه په دې باندې ټینګار کوي او غواړي ټول افغانستان مدرسې کې په شرعي لحاظ دا درست نه ده. قران کریم وايي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم لتفقهوا في الدين، یعنی هر ټولنه یو سکسان یو سکسان دي لار شي او تفقه في الدين وکي، دین زده کړي. اما ته ټول خلک دي د دینی مدرسو ته تلار شي، نو د ژوند دا بي توازن کېږي، یعنی دغه توازن خرابېږي، ځکه چې یعنی د قران په اسلام لرویا دا مطلب نه ده چې دا ټول خلک کې مولا او مولوي قاری شي، سکسان د کفایت په اندازه اصلا شرعي علوم کې تخصص کول دا فرض کفایت ده، یعنی په ټولو کفایت د ضرورت په اندازه فرض ده، هغه نه به فرض نه ده. نو ازمه دا و چې دغه دینی مدرسې جوړول په دې شکل دا افغانستان د پر استر فاجعه رامنځته کوي.
بله بله، اوس غواړم په اخر کې پرمدي باندې پوښتنه کوم، په دغه شکل باندې روان اوسو، افغانستان راتلونکي به څنګه وي؟
دا راتلونکي ډیر تیار ته په دې شکل باندې بي بي جان ګوره ما مخکې هم دا خبره وکړ چې د دینی مدرسو جوړول حمایت د ضرورت په اندازه د دولت وظیفه ده دند ده چې هم دولت او ټولنه په دې برخه باید خپل رسالت ادا کړي ځکه د یو ضرورت په ټولنه کې اما د هر شي تورم او د زیات نه د اندازې نه زیات د خوته توجه کول دا په دې مراده چې تا نور اټخونو د هیروي او دا په سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي خطرناک نتایج لري چې دغه نتایج لاس کال ورسته بیا ټکل ټولنه د متخصصینو د نورو تخصصاتو کې د متخصصینو د کمښت سره مخامخ کیږي او دا د ټولنې د واستپاتې سبب کیږي د مسلمانانو د ضعف سبب کیږي هغه وخت بیا د کوزي پښتنو خبره الته په پته لګیږي
مننه ډیره زیاته مننه د پانتون ساده او د زکر فال ډاکټر فضل الدین وزینو چې موږ سره مرکه وکړه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډیری ادارې له هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني اداري چارو او استادو د اجرا کولو پر مهال ترې حتی په سلګونه ډالر اخلي دغه افغانان اندېښنه ښیي چې د هیواد اوسني اقتصادي حالت ته په کتو د ډول فساد یې ژوند نور هم سخت کړی دی نور حال د فیروزیزي پر راپور کې
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن
د کابل ښار یو اوسیدون که چې د موضوع د حساسیت له امله نه قتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې ترې کمیشنکارانو پیسې اخیستې دي دا وایي که څوک په قانوني توګه خپلې ادارې چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یې وخت نیول کیږي په داسې حال کې چې په خبره یې کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي د زیاته کړه
شخصم خودم اسنادم نه کاختم فرق کده و تخلص فرق کده تخلص خودم بود تخلص خانم دیگه چیز بود
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلو هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه وز غلوله کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته ویل چې زش پګ نشته ورسته راشه ویل یې چې ستاسو اسناد تیری شوی اصلا په افغانستان کې بس خواست کول ډیر سخت کار دی نو مجبور او کله کېږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل پراپور کې نوم خبر سي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دې چارو په مخ باندې بوج خصوصا د کارونه یا د کمیشن کاری د تذکرو اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخصل پر محل باندې خلک مجبوری کی تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکي زما په نظر باندې هم د عامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي په نش کوي چې د یوې تذکرې لپاره یا موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشنکاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ځوان نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل مې ملګری تقریبا 900 ډالر یې پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا سنځ نه هلیږي دې کې غټ مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته 100 ډالر مانی یو پاسپورت د پاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکره د بایومټریک تذکری او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کی
کنه هم دا د مراحل آسان شي نو دا کمیشن کاري پر دې کې ختم شي هم د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي
د خوست ولایت یو وسیدونکو چې د هم دوار تستونز لامل نه غوښتل راپور کې نوم خورسي ازادي راډیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي لکه مسول چرواکو مهاله دا شته غبرخه ته پام وکړي او واقعي منه د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورټ او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څارګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 110 ترلاسه کړي او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
د افغانستان د شطرنج د فدراسیون چارواکي په دې واد کې د شطرنج لوبو د زندیدو په اړه اندېښنه ښیي. وایي که چیرې په دې لوبو بندیز اعلان شي نو په دې برخه کې د لسیزو لاسته راوړنې له منځه ځي. د دې فدراسیون سلاکار خیبر فرازي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت لخوا د شطرنج د زندولو اعلان وروسته د شطرنج ډېرو لوبغاړو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د سترنج سیالیو د زندیدلو اعلان وروسته د سترنج د ملي فدراسیون یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې پریکړې اعلان د دوی لپاره ټکان ورکوونکې خبرو. د افغانستان د سترنج د ملي فدراسیون سلاکار خیبر فرازي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه لري چې که شطرنج له دینی اړخه حرام وبلل شي په دې برخه کې به د سولې سيزو لاسته راوړنې زیانمنې شي. دی وایي دی پریکړې په رښتیا هم ډېر سخت اندېښمن کړی. کوم څه چې زه ورته ډېر په تشویش کې مغه دا ده چې دا له دیني اړخه حرام ونه بدل شي. موږ ټول د سترنج کوونکي چې په اړیکه کې اوس مهال ټول خپل فعالیتونه درولي او له ټولو سره اندېښنه ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سترنج فدراسیون د تشکیلاتي ستونزو او د مسؤلینو د نه موجودیت له امله د بدني روزنې له ریاست سره رسمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې ویان اتل مشواڼي د یکشنبه په ورځ له طلوع نیوز په نوم خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د سترنج په اړه د دیني څېړنو او په دې فدراسیون کې د بې نظمیو له پای ته رسیدو وروسته به د ورزش ادارې تر چتر لاندې د دې فدراسیون د بیا فعالیت په اړه پرېکړه وشي. نوموړي د سترنج په فدراسیون کې د مشرتابه په کچه ستونزې او د سترنج په اړه شرعي ملاحظات د دې سیالیو د ځنډېدو لاملونه وبلل. د افغانستان د سترنج فدراسیون یو شمېر پخواني چارواکي هم د دې مسلې اندېښمن کړي او وایي چې د طالبانو حکومت باید په خپله دې پرېکړه بیا غور وکړي. د دې فدراسیون پخواني رئیس اسماعیل جمشیدی ازادي راډیو ته وویل کدی لوبی له شرعي اړخ کوم ستونزه درلودای نو د سعودي عربستان، پاکستان او ایران په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د سترنج لوبه د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ کې ګډه نه کیده. سترنج ویلم دی او لیلم سره مخالفت سم پریکړه نه ده. زه هیله لرم چې طالبان به په دې برخه کې خپل پریکړه باندې بیا غور وکړي او د سترنج فدراسیون ته د فعالیت اجازه ورکړي. د سترنج د برخې یو مینوال او کارپو نور محمد سلطانی د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
شطرنج د فکر د حافظه تمرین دی او شطرنج څنګه سال نه پیژني دا د کوچنیانو دی د ځوانانو دی نو ځوانان دی دویان دی خزینه او نارینه د ټول شطرنج یو داسې دی چې هر څوک کولی شي چې په دې پوښتنې او تمرینات وکړي.
په افغانستان کې د شطرنج سیالیو د زندولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې هیواد کې پر آزادو سیالیو یا ایم ایم ای بندیز لګولی او نجونې د فوټبال په ګډون له ټولو ورزشي فعالیتونو منع کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې دی به شخصا ترکیې ته ځي او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته سترګې پلاره دی. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه تېرې وکړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سمدستي لرې روسیې سره مستقیمه خبرو ته کښېني. نور حال په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د ماسکاو او کیف ترمنز د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرح په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامدار اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرح ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د می په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه یې رابللې وه د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرطه خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي دي چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده.
د خوز مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت بو سربند جوړ کړی چې په دې باندې په کافي اندازه اوبو مهارو ذخیره شوې دي. سیموال وای د اوبو په مهارول سره لسګونه جریبه کرنې زیزمه کې آبادی شوي، د بو کچور سره لوړه شوي او دا سیمه په وښنه او تفریح منطقه بدله شوي. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
دا د مرکز اړوند د سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادې شوي دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال راډیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیون افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میانو تولید ته نه کوو، میان مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبوو او منطقې ته په اوبو سطحه لوړه کړی دو. هغه څو یو چې مخکې وچ اوبه لري
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول آسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکو محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسات کور وکړو، الحمدلله کوزه خور د ډېره غټه اوبه بهږي، دا کپی اوبه ده او دا موقتی وبنه دایمي پخاو بده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبده مهر شي. دا سينور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غاو وب مهر شي، ملداري دي پورا دي، ملک دي، وطن دي، خلا دي پورا دي، بوټو دي پورا، ټول دي پورا پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوې له پامه نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل او تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریح ځایونو آبادول، د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤولین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي، خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی. د شمال خورم سندیزی اوزی مشر عبدالقیوم ثابت ویل
د چکډیمو دی فاره مو په خوست ولایت کې کین کا وکړه دا وای چې
زر چک ډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتل چې چک ډیمونه په هر ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیر زمینې ویلرو دی او بو دي فارس او بو هغه سی مہر سی او بو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
شنه خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تلوس کې موږ ویلی وو هغه راځو د هغو د لپیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه ژوندي موجودات چې و په څلورو ټولګي باندې ویشلی وو چې د کلک پوټو ټولګي وو د حشرو ټولګي وو د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه لري. زموږ ستاسو درس په د اونیوې مسافې څخه تر یو سره دریم مسافې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټوکو ټولګي لومړی پیژنو. د کلک پوټوکو ټولګي چې دی د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه خصصه شوی دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډیر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښته اور کولای شو دغه رقم د کری فش د دې ځینې معمولي چونګاښان دي شریمپس دي چې دغه ټول حیوانات چې دی پزینو یوادو کې پزینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورسخه ګټه اخلي. همدارنګ دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو یا لونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مختوري. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوی دی او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري نه دوی د بشمزي حیوانات په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپل درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نسخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورسخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودی پر مهال د بدن پوټکی بدلوي. یعنی دوی چې دی څو واچ کله واده کوي خپل پوټکی اچي چې د دې سره یو پوټکی یې سکیږي پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی واده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې و ژوند کوي خپل ژوند مختوري او د دوی ځانګړي حسي اورګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځنی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په شډول سره هیڅ کړی وویني او د دې تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی د غلری ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دی خپل تنفس کوي او همدارنګ د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی. یعنی د وینې خلاص دوران لري او په دغه کې چې دی شمې سالونه موږ د حشراتو دور کولای شو د لړمان سمندري ځنی مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې د کلک پوټکی چې کېږي شمیرالای شو. همدارنګ دا رقم حیوانات چې دی د زینو دایې د سینې او سر برخه سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنث برخه هم مذکر برخه لري چې زینی چې دی پارتوجنیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجنیس عملیه صورت نیسي او همدارنګ دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنی اطراحي غدې په واسطه سر ترسوي. ترزو ده حشرو ټولګي ده حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان ملخان پتنګان ورجی غماشي یماشي دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي نه ده ډیره برخه ده ځکه دوی چې کوي ده تشکیل کده ډیره برخه کې قرار لري همدارنګ دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې ده حشرات څخه بحث کوي هغه د انټومولوژي په نامه سره یادیږي او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګردا چې غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي او کم نباتات چې ګردا چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري شبوي ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګل پاڼو باندې چې د هغه له امله چې کېږي ګردشندنه صورت نیسي چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو بو کې په تروو بو کې په وچ کې د غره کم د نباتاتو د پاسه او د زینو د حیواناتو پاسه هم خپل ژوند شکایې مختبره راز اور پسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوي پیژنو حشرې چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر سینې او نسخه سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي انتنونه دي او خوله وجود لري همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې د خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشو سوي دی یعنی د کړي جور سوي ده بند بند او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري د دوی د چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپل د دوه انتنونو لاري د بوی او لمس په حس کې ورسخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه ځنی چې دی دوه جوړې او ځنی هم څلور یو جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه موچان چې یو جوړه همدارنګ ځنی نوري چې دی یو جوړه وزرونه لري او ځنی چې به دی هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژان یادولای سو همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي نه د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولای شي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولای شي د یو ځای خو بځای ته حرکت وکولای شي همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دی کولای شي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القای خپل داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي ارزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې دی پوټکی چې دی هر کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولای شي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چې چل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ اوویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزس یا هم استحاله په نامه سره دی، چې په دوی کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګي لاروا پر دا پوره مرحله سره تر رسیدي، لکه مثال مچی د پتنګ دی، او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګي څخه مستقیم اول کوچنی جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچنی خزدکې دي، میږیان، در ټوله د دوی په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکې یا مچیې چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراکې چې دی واښه او شنه شان دي، یعنې د نباتاتو څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خوا ته چې کله حرکت کوي، یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی. پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو، چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري، او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري، چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري، چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې وی څخه کولای شي شان ویني، او یعنی څو وجهې دي، دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه سوی ده، چې مخکینی سینې، منځنی سینې او رستنی سینې ده، چې دا سینې چې دی خپل بند بند یو د سینې په برخه کې پښه او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده، چې په ګېډې کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی، د ملخ کم سیستم چې دی، هغه پکې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وای د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کیږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمل استحاله لري. او دوی په درې ډول ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هغه چې وی نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېم کارګران یا هم شزینه شندې موچی دي، چې د دې دنده چې د کم نور پاته ټول دنده چې دی هغه دې سره ترسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سره ترسي؟ د کارګران شزینه موچی سره ترسي. دوی چې دي د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې د خپل سپیدغه د زوشا څخه د لارواله لپاره سپین ډول مواد جوړوي، او دوی بل دند چې د دوی د کندو څخه هغه کم مثال کان چې دی د نباتاتو کان چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د موچی چسب جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کاریګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله دا د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نوري موچی راځي د خپل په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او وبې د خریبیج تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي اولس فساد چې دی وبې پکښې کې، او پاته اووی فساد واشا اووی اشاره 15 فساد چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه مواد شاندي. ورس پسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار ورسره رامنځته کیږي چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناکه ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه بي خپل پرزان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړي او د غوزه په وخت کې د خپل استراحت مرحله سرته رسي کله چې لاروا مرحله سي دی د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوزه تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولړيږي او د دې کم دغه چې دی شي شوی او د دې دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامنا سلامنا نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیتمن بایست شراغ لاست دو لسم توگی و دیر لسم لوست نرز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غدات او هم دارنگ دوی هورمونون پیجنو چی داغا کم هورمونون چی دیز مش پا بدن کی کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبی. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو ویم صفحې څخه تر پنځه ویم صفحې پرې دوام کوي. تازه نخامیه غوده پیژنو. نخامیه غوده چې د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غوده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غوده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غوده جوړښت چې دی هغوی د غوده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غوده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده شې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندې ډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې یو مهمه اندوکراین غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخو څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سره رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه، یعنی د نور غدې چې هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې هغه هم دوی سره رسي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د پدې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د خو د مخه برخه لخوا تولیدېږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دا جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمېږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دې چې دی د هډوکو وده، سرترسیه یعنی دا جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړش لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي، کلسیم په زیاته اندازه کېدای سي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي، او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي، او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمل میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجر منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښ راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښ کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی دغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی د نخامی غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی، او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ستر سي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو ویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا په پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خواته تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید چې دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي، او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملی چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي، او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د T3 او T4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازې چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کمش پک شي کړه منس سه د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیا غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ترید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. د دې چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینې کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیا غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي، چې دغه د فولیکل یا FSH د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي ترڅو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړي، چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د اشزینا او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی، چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی چیکي واده ورکوي. یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه چیکي، پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون چیکي ترشح کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تیر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او زیډیریټیک هورمون یا ADH ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي. همدارنګه ADH دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي. دا به زموږ اساس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې ماهروي.
پیجن نرشا از مات جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پو خلوبی و سبق پو سبق چه جوڑ نشی احمق دیلم زلن سوری چه زلیگ پو فق چی جوڑن شیا مک دبل پتم مکی نہ حرکت کا واز مریا سبق وایا بچیا